سلام لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتي شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په روغتون کې څا ورکړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن به نن مازدیګر د هغه لرینی ټاټوبي رزمک کې د اسدخېلو په کلی کې خاور ته وسپارل شي. په غو ویډیوګانو کې چې پر خپل رسنۍ خبري شوې ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپل شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هېواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې یې په زندان کې تېرې کړې وې. د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هېواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د برېټانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوګ بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د دې په باور افغان ښځې او غیر دولتي موسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د برېټانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې. د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول برېټانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وایستل. خو په تېرو نږدې درېو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرستې چې له افغانستان سره شوي برېټانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخواله ده. دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي بلکې هغه د غیر دولتي موسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کېږي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته له ستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. هغه مهال جاسم بن محمد الخالدی په کابل کې سفیر وو. اوس یې فیصل بن طلق البقمی ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بیانو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي. همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو چې د طالبانو مخکنی واکمنې په رسمیت پیژندلې وه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډاډه کړې ده. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لک کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 ډیر ښځو زیات ملکي وګړي وژل شوي خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. راز اول مطلب ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونه کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. دغه وزارت په وینا د دغو افغانانو یو زیات شمېر امریکا ته د تلو انتظار باسي. په عین حال کې یو شمېر دغه افغانان هم خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي او ویره لري چې د انتظار په اوږدېدو سره له غیواده په زوره ونه ایستل شي. جزئیات له نوریا سنوري اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 4000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 15000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9000، د کاناډا لخوا 6000، د جرمني لخوا 3000 او د برېټانیا لخوا 1000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاس ته ولوېد ډېرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډېرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډېری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پیښور کې یو افغان چې یو لویدیز هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، پیچو کیس لرم، نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو. تاسې نه چپلانه خسته موږ ونه باسي، که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې یوې بلې افغانې هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډېره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري حقا کیسونه رد شوی دی، او دغه پروسه ډیر په سستۍ کې روانه ده. موږ غواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغه رښتا سنځو څخه خلاص شو.
تیر اونۍ د جرمني رسنوي راپور ورکړ چې جرمني د خپل پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوی چې په دغه پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تیر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تیر اونۍ ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه رد شوي دي. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي، هغه هیواد ته چې له مخکې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. یو شمېر افغانان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې وروستیو څرګندونو هم اندېښمن کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراندې سره په دې اړه چې غیر قانوني کډوال به له پاکستان نه ایستل کېږي کومه موافقه نه ده شوې او دغه بهیر به د پخوا په څیر دوام ولري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړی شمالي وزیرستان د رازمک ډیویژن اسدخیلو ته رسیدلی، چیرته چې د پلارنۍ ټاټوبی دی او هلته به نن مازیګر مال خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر:
د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثواب یې پېښور، کوهاټ، کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 2:00 بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلرنۍ ټټوبی اسد خیلو ته ورسېدل.
مو مختلف ځایونه شته، اسلام آباد مرغونه سه هیڅ د باندې راسه خلک ورته مخته وي، استقبال یې کو خپه وي، غوړ زیان شوی دی د پښتنې دوی په خپل پلرنۍ کلي کښې اسد خیل شي په دخاو خوستل کېږي. البته د وزیرستان خلک انتظار وکړه، کافي انتظار یې وکړه، په مختلف ځایونه باندې پښتانه دومره بیدور شوي دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوین که نه وي راوي دوی د بیرا غږ پورته کړه او د پښتنې د بیرا راوتلي وي. موږ لېټ شولي، وزیرستان امنیتي وضع ښه نه ده، نو خلک لوړل به کورینه ته موږ ها اجازه ورکړله چې توس لوړ شئ.
وزیر د جولای په 10 په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلې 2 وروسته په پیمز روغتون کې بستر و. د غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا 2 نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو.
په بل تم تمره غم جن یا غم جن یا ما چ حد نه لري، ستا په بل تم تمره غم جن غم جن یا ما چ حد نه لري، په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا جن نری پغم جن زردا سے خوگمن یا خوگمن یا ما چه حتن نری ستا پبل تم تم رغم جن
شکسته سکوت. سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروگرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د افغانستان د بشري حقونو اړوند په یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لورې ترسره شوي اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یو نامه د سه‌شنبه په ورځ په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنې پر بشري حقونو یې اغېزې په نوم راپور خپور کړی دی چې د دغې وزارت لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونې پکې یاد شوې دي. لخزو سره د محرم پرشتون ټینګار د حجاب مراد کول عمومي پارکونو حمامونو ته د خزو پرتګ بندیز د خزو پرکار او سوداګری محدودیتونه د امیندواری ضد درملو ته پر لاسرسي قیدات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه و پر ظاهري بڼې انتقادات د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز د انسان او ژو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت هغه اقدامات بلل شوي دي چې د یونامه په راپور کې راغلي. خو دغه بندیزونه چې په نږدې درې کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو وضع شوي په کورنیو کې څه ستونزې جوړې کړې. آیا په دې بندیزونو په کورنۍ کې تاوتریخوالی ډېر شوی که نه؟ نن په همدې موضوعاتو خبرې کوو. له میلمنو همدا پوښتو چې دغه بندیزونه چې له کوم وخت نه پر افغان نجونو او ښځو باندې وضع شوي دي د دوی په ورځني ژوند او کورني ژوند کې څه تغیرات راوستي دي. خبرونه کې راسره میلمنې شته، د ښځو د حقونو فعالانې هریبا سوریا خان او فوزیه وحدت، او په یو افغان فعال چې له افغانستان بهر د نغواړي نوم او موقعیت یاد چې در اثر خبرونه کې دي، له دوی په واورو چې دوی څه ډول ستونزو سره مخ دي. سوریا خان سره وصل ده. سوریا جان، ستړي مه شي، پروګرام ته په خیر راغلي. تاسې باتمند یو نامه دغه راپور اورېدلی وي، دغه بندیزونه چې په دې وروستیو کې وضع شوي دي، نومړی راته د خپل ژوند نه وایاست، په کور ناسته یې، دندې ته نشې تلی، درسونه دي نیم کې پاتې شول، او ټوله ورځ په کور کې یې. څه تغیر دی په ژوند کې راغلی دی؟ برخورد کې د خلکو سره څومره تغیرات راغلي دي؟ دغه اغیز یې ستا په ژوند باندې د دې بندیزونو څه دي؟
سلامونه نیکې هیلې تاسو درنو اورېدونکو ته او میلمنو ته. هیله کوم چې انشاءالله چې خلاص یې. مننه ډېر زیاته ستاسو د دعوت څخه. واقعا یو مرلوندار خبره ده چې د انسان په ژوند باندې یو عادي حالت باندې ډېر زیات تغیرات راځي. د یو عادي حالت نه توزي یو سړی حالت ته درنه کېږي. مکتب ته نشې تلی، پوهنتون ته نشې تلی، هغه کار په خپله خوښه نشې کولی، هغه شی چې ستا خپل زړه غواړي هغه کار نشې کولی. نو معموله خبره ده چې مرلوندار خبره ده چې د انسان په ژوند کې تغیرات راځي، خو د ژوند تغیرات سره سره د هغې په اخلاقو کې هم تغیرات راځي، په هغې په برداشت کې هم تغیرات راځي. ځکه چې انسان غیر مستقیما د فشار لاندې، روحي فشار لاندې، دا درس مه وایه د درس په نیمایي پاتې کېدل، د مکتب دروازې در باندې بندېدل، یا هم د وظیفې په ځای کې در باندې قیدار ډېرېدل، یا وظیفه در باندې بندېدل، دا هغه شیان دي چې د انسان په روحیه کې ډېر تاثیر لري. د انسان په حالاتو کې ډېر تغیرات راوړي، هغه د روحي فشار لاندې راځي، هغه د محیط خپل د ماحول د فشار لاندې راځي. دا هغه شیان دي چې انسان کې تغیرات اتمنی راوړي. بیا د دې په څنګ کې دې تر څنګ چې ښځې زیاتره جنکیانې زیاتره ښځې چې دي دوی خپل ګټې د کور لپاره ګټل کوي، یا هم دوی د نفقې لپاره کار کوي. نه هغه شیان دي چې د کورنۍ مشکلات دوی غواړي چې رفع کړي. زیاتره کورونو کې اوس ښځې نشي کولی چې وظیفه وکړي. د جګې صنفونو استادان په کورونو کې ناست دي، یا د ټیټو صنفونو استادان چې اوس دوی نوي ویلي دي چې دوی ورته معاشات کمی. دغه ستونزې دغه شیان، یا نور په انجوګانو کې، یا نور دفاترو کې د ښځې کموالی، یا په دولتي بسونو کې د ښځې نشتوالی، نه هغه شیان دي چې د یو کورنۍ په اقتصاد کې ډېر مشکل راوړي. د فارسي کې یو متل دی، بتنګ آمد بتنګ آمد. که چیرته په یو کور پیسې کموالی، دا معموله خبره ده، دا واضح خبره ده. مونږ خپل شهیدان د دې حالت چې پیسې کمی، اقتصادي حالت مشکلې، په هغه کور کې تاوتریخوالی زیاتېږي، جنګونه زیاتېږي، د کم سن جنکیانو ودونه ډېرېږي، یو بل سره بې اتفاقي زیاتېږي. په ټولنه کې هم همدغسې ناوړه تاثیرات د دوی رامنځته کېږي، او هم د هغې مونږ شهیدان یو. دا پټه خبره نه ده چې مونږ ووایو چې دا پټه خبره ده. دا ټول دنیا یې ګوري، مونږ یې ګوري، که افغانستان کې یو که نه یو، که بهر یو، ټول مونږ د دې شهیدان یو. که اقتصادي مشکل دی، یو مملکت خراب وي، که اقتصادي حالت د هغې صحیح نه وي، اقتصادي مشکلات په هره کورنۍ کې پیدا کېږي. دا اقتصادي مشکلات بیا نور مشکلات ځان سره زیږي، مثلا تاوتریخوالی دي، د یو بل سره جنګ ده، بې اتفاقي ده، د لونو ودونه دي، یا هم د کم سن جنکیانو ودونه دي. دا هغه شیان دي چې دوی خپله د اقتصادي مشکلات سره رامنځته کېږي.
اسرای جانې، که په دې اړه ته وایي، تاسې بېلابېل ستونزو ته اشاره وکړه، دغې ډلې واده مو یاد کړل چې که چیرې دغه بندیزونه چې ډېر شوي دي یا په کورنۍ کې وي، د کم عمر ودونه ډېرېږي ورسره، تاسو په خپل سیمو کې شاوخوا کې دوستانو ملګرو سره بتمن رابطه لري، خپلوانو کې بویني، هغه نجونې چې له زده کړو پاتې دي، هغه ښوونځي کې وي که هغه پوهنتون کې وي، څومره د دې شاهد چې دغه نجونې اړ شوي دي د کورني تاوتریخوالي په وجه باندې، لکه ورور سره یې ګزاره نه کېږي، ورېندار سره یې ګزاره نه کېږي، یا پلار یې نور نه غواړي چې هغه کور کې پاتې شي ځکه تعلیم دروازې بندې دي، دوی ودونو ته اړ شوي دي؟
زیاتره د سجنه کې دي، زیاتره زموږ خپل هم سینچان د پونتون هم سینچان چې موږ ته نه خبر شوی یو، حالان د موږ د طالبانو په اول دوره کې، یعنی په وبخې په اول دوره کې، نه د اول کلونو په دوره کې، یعنی مته په موږ نه وي څه کې چې دوی راغې نه نه وروسته چې پونتون نه بند شو، په یو دوه میاشتو کې چې موږ خبر شو، دوه میاشت درې میاشت لا تیرې نه وي چې سجنه کې نه نامزاد شلې، زیاتره زموږ خپل هم سینچان د مچل سینچان چې زموږ د خپل د خور سینچان وي، هغوی جنکیانې چې ته خبرېږي د خپل هر سنپ نه چې خبرېږي، یعنې نامزد شوي دي یا زیاتره واده شوي ده، زیاتره داسې اوس چې مونږ خبرېږو زیاتره دوه بچیم لري په کورونو کې ناست دي، کار نه شي کولی، وظیفه نشته، سند ورسره نشته، هماغه بچي دي، خسرګنۍ کور ده، کار ده، هماغه کښته دي، دغه حالت دا مونږ شاید
سره جانې تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه، کله چې بیا دوی واده کوي خسر کې راځي، خو معلومه ده په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، لکه یو انجلۍ چې خپل اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي خو چې کوم ملک سره واده کوي هغه به مخامخه په خپل کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري، هلته بیا دا تاوتریخوالی نه وي یا کمیږي یا څه بله حل لار ورته پیدا کیږي؟ یعنی که یو کور انجلۍ بل کور ته لاړه شي، صحیح ده واده به وکړي، خاوند به پیدا کړي، مسؤلیتونه نور هم ډېرېږي، دا خپل د بل ډول تاوتریخوالی نه زیږي؟
ډېر زیات ځای اوس زیاتره همدغه جنکیانې چې واده شوې مونږ شاهدان یو، دغه شیانې چې ما په خپل سترګو لیدلې، په غوږونو مې اورېدلې، تاسو ته زه وایم دا زیاتره جنکیانې چې کمسنس جنکیانې وي، دوی په ژوند په طریقه باندې مته نه پوهېږي، مونږ خپله دا وایو دا ایمنو چې دوی په ژوند په طریقه باندې په اصولو باندې نه پوهېږي، د بل چا کور ته چې دي یو خو اقتصادي مشکلات چې بل دی، کمسنس جنکیانې ودونه شي، هلک همدومره عمري که نه د دوی ودونه شي، دوی په ژوند هغه توازن نه شي برابرولی، حتماً زیاتره داسې دي چې مونږ خبر شوي چې واده شوې ده، یوه ماشوم دوه ماشوم لانه دی پیدا، دوی جلا شوي دي، جلا اوسېږي، زیاتره داسې ده چې هلک هم کار نه کوي، جنیم کار نه کوي، دغه پلار په کور کې اوسېږي خو جلا اوسېږي، په یو کور کې اوسېږي، یا پلار ورته ګټي، هماغه پلار چې ګټي دی، یا خسر ورته ګټي دوی ته ورکوي، دغه شیان شته دي، دا مونږ کتلي دي، زیاتره دا جنکیانې چې واده کېږي د غټه تاسو وایم چې تاثیر یې یا ناوړه تاثیر یې چې په ټولنه کېږي، همدغه ده چې جنکیان همدا واده شي سمدستي جلا کېږي، د کورنۍ څخه د دوی جلاوالی، د دوی کورنۍ د دوی جنګونه، دغه شیان دي.
سره جانې په افغانستان کې بیا دا د جلاوالي موضوع مې یاده کړه، دا څومره ستونزمنه ده ځکه چې ډېر کله داسې کورنۍ دې ته زړه نښه کوي چې که د نجلۍ خوښه نه وي یا که د هلک خوښه نه وي دا سره بیل کړي، یا غالک شو د خپلې ښځې سره بل جلا کور ونیسي که هغه اقتصادي ستونزې وي، یا په ټوله کې فرهنګي او کلتوري ستونزې کوي، دا څومره ستونزمنه ده؟ د کورنیو ترمنځ څومره جنجال زیږوي؟ یعنې یوازې د یوه کورنۍ ستونزه نه وي، دا بیا د دوو کورنیو ستونزې جوړېږي؟
نو مشکلات خو ډېر زیات دي، زیاتره اوس د افغاني ټولنه ده چې یو جنۍ چې نوې واده کېږي بچي تر څو چې ډېر نه زیږول، یعنی مطلب دس درې څلور پنځه عمر یې زیات شوی، نه هغه چې د کوره اوسي یا جلا کور ورته نیسي، په ټولنه کې یو رقم خبرې کېږي او خبرې د دوه کورونو ترمنځ هم راځي چې دوی وایي او دا خو ځوانه ده، دا جلا کور کې څنګه اوسېږي، بیا په یوازې توب څنګه اوسېږي، بچي لا وړي دي، دا څنګه دلته ژوند کوي، زیاتره دغه خبرې دي د عام خبرې دي، دا داسې نه ده چې په کال کې یو ځل به اورېدل کېږي یا په میاشتونو کې، دا هر ورځ مونږ اورو، دا ګورو مونږ په خپلو سترګو، زیاتره جنکیانې چې جلا کېږي همدغه یو خبره ده، د دوی کم دی، سنونه کم دي، عمر یې ځوانانه ده، بچي دونه نه دي راوړي، دوی د کوره چې وځي جلا کور ورته نیسي، دا خپله یو نوه چې ده تاثیرات دی په ټولنه کې، کېدای شي دا جنۍ چې نن د خاوند سره چې اوسېږي سبا ته د خاوند څخه هم جلا شي، نو دغه خبرې دي چې دوی مونږ ورسره مخامخ یو، خو دوه کورنۍ ترمنځ هم بېاتفاقي رامنځته کېږي، ځکه چې جنۍ غواړي جلا شي، مالک نه غواړي جلا شي، د دوی کورنۍ په منځ کې مشکلات رامنځته کېږي، یا هم جنۍ نه غواړي چې جلا شي، هلک غواړي چې جلا شي، بیا هم مشکلات د دوه کورنۍ ترمنځ، د دوه قومونو ترمنځ، په کلي کې، په بانډو کې، که په ښار کې ده، په هر ځای کې چې ده، دغه مشکلات دا شوی ده، تو باور وکړي د کمسن جنکیانو ودونه، دا نامزدي زیاتره نامزدي یوازې نه ودونه، زه تاسو ته ښایم د دې اقتصادي مشکلاتو د وجې نه مونږ خپله شاهد حال یو، چې زیاتره داسې جنکیان دي چې نامزد شوي دي، هلک کار نه لري، جنۍ وایي چې زه دوی سره نور واده نه کوم، نه غواړم چې دا نامزدي مې پاتې شي، نامزدي یې تفق کېږي له منځه ځي، یو د اقتصادي مشکلاتو د وجه.
مننه کورودان سره جان تاسو ته بیرته راوګرځم. نور ملمنه هم را سره په پروګرام کې شته. خوریدونکو که تاسو مغاړي چې په پروګرام کې را سره خبري وکړي او دغه موضوعاتو په تړه را سره وغږیږي، چې تاسو ته شمیرې وایم: 00 224 1540 1500 او 00 224 1540 شپږ سوه یو. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي، دې ته زنګ وهلی شي که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي. لنډ زنګ وهئ، پته به پاتې شي، بیرته به له دې ځای موږ تاسو ته زنګ ووهو. اورېدونکی را سره دی، نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم خورجانې، سلامونه مې قبول کړه. زما احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ سره ټلیفون ته کړشه.
اشرف صاحب، د کندهار نه ستړی مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو اتمن به راډیو اورېدلې وي، زموږ د پروګرام موضوع دا ده چې دغه وروستیو بندیزونو په کورنیو کې څومره تاوتریخوالی ډېر کړی دی. ساسی پسی میکی وضعیت څنګه دی، تاسو را ته وایست؟
نه نه، یعنی دغه خوندې چې په کورونو کې ناستې د مکتبونو چې بند شوي دي، یعنی په دغه وخت باندې موضوع پورې نه تا مننه خورې چې موږ ته وخت راکې. ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم، او سلطان محمد رشچا صاحب، محمودي صاحب ته کندهار ولایت سلامونه وایم. خورجان چې راسم موضوع ته، چیوا خبره د ساسي د رادیو په وړاندې سره شریک کوم. ابل شپه لکه محترم پښتون صاحب شو، دلته د وو بجو سره ساسي خبرونه ډیره کښته یي. خادم صاحب هم په هلمند ولایت کې دا خبره سره شریک کړل. نور دا اوس د ورځې پروګرام چې دی خورجانې، دا ډیر صحیح روان. موږ سی تو په سی تو غاورېدلای شو، ځکه چې د ماښام د وو بجو خبرونه ډیره کښته یي. نو کچیر دغه ته توجه وسی، موږ ستاسو د رادیو ډیر مینوال
یو. موږ دا ستونزه شریک کړي د څو څو ځلې. پښتون سبیا دونه وکړه، خادم سبیا دونه وکړه، د استاسي میا دکړه. موږ دا ستونزه شریک کړي دا، او ما چې کم جواب تر لاسه کړي دا چې دوی ور باندې کار کوي، دا ستونزه به حل کړي. مهرباني لاندې مو نظر اورو چې بل اوریدونکو پته مده.
مننه. تیر شپه ان شاء الله دلته وړم شپه، او تیر شپه پرو بجه زموږ په کندهار موږ په خپل سیمه کې انشاء الله ډیره شوه. و نور وخت وته نو خدای دې وکړي چې داغه لاسام سي. خو دا خبره ده خورجانې، یو خو هغه د مکتبو ستونزه ده، ځکه چې صحیح ده د مکتبونو خو نو بند دي. د شپږم ټولګي څخه لوړ مکتبونه بند دي، دا خبره خو صحیح ده. او یو داسې خوند چې دی اوس په کورونو کې، یعنی په خوام زموږ یو دغه دی دلته استلا ده چې لکه کندهار، هلمند، روزګان، پرجان، دلته اکثریت شدي خوند چې دي وخت څخه هم بس په خپل کورونو کې وسیږي، یعنی خوشاله وي. یو داسې د وفادۍ واده په مراسم کې هغه دی زموږ.
اشرف صاحب، ستاسي خبرې قطع شوې، فکر کوم چې اړیکه سره پرې شوې ده. هڅه به وکړو چې بیرته سره اړیکه ونیسو. اشرف صاحب اورئ؟ ښه، قطع شوې ده، اړیکه قطع شوې ده. بل اړیدونکي هم راته پته مده دوی بره واخلو. تاسو راته خپل نوم واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
زه توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه. تاسو ستاسو ملمنو ته نیکی هیله او احترامات
وړاندې. مننه مننه. توخی صاحب، کور ودان ژوندی اوسې، اړیکه دې نیولې ده. اشرف صاحب، خبرې نیمې کې پاتې شوې، یادونه وکړه چې د افغانستان جنوبي ولایتونه یاد کړل چې له پخوانه پکې زیاتره نجونې ښوونځیو ته نه تللې، یا د جګړې په وجه باندې، یا نورې هر څه ستونزې وي. توخی صاحب، که تاسو راته دا ځواب کړئ چې اوس په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، پخوا اوس وخت کې که ساسې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ډاکټران ساسې په سیمه کې نارینه دي، ښځینه دي، دغه ښځې چې مشکل پیدا کړي چاته مراجعه کوي؟
مننه د اشرف کاکو، ډېر ښه نظر ورکړې، او یو ځانګړی سلام هم ورته وایم. نو رښتیا هم زموږ په لوی کندهار کې یو خو بازارونه دي، ښارونه دي، او یو صحراوي دي. په ښارو په بازارو کې خو مخکې تر ډېره حده پورې نجونې تللې، نو بعضې تر غټو سینپو پورې، بعضې تر میانه سینپو پورې. او په ښاراو کې رښتیا هم مکاتب یا مکتبونه دودو دستور و کلتور عنعنه نه و. نو اوس یې دا تعلیم په ټپه درېدلی ده. موږ په دې باندې خواشني څرګندوو، باید دا مکاتب د ښځو پر مخ باندې پرانیستل شي، خلاص شي، ځکه چې و ښځو ته ضرورت شته په هره پروسه کې، په تیپ کې ورته شته، په پولیسو کې ورته شته، مطلب په نطاقه کې ورته شته، په ډېرو پروسو کې، لکه نارینه وو ته سي ضرورت شته، ښځو ته هم شته. نو چې مکتب نه وي، نو ښځه خو نو بیا نه شي کولای چې دا تعلیم ترلاسه کړي. او یو دغه د یو نامه راپور د شخر کړی ده. دا زموږ پلکي چارو کې موږ لاسوهنه بولو، موږ په مذهبي کلتوري او پلتوري شیانو باندې دا تجاوز بولو، ځکه چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د الله په آیاتو ثابت ده. نو په منکر و په منهیاتو باندې نو یو نامه پیژي او که به شیه خان پیژي.
توخی صاحب، هغه دینی اړخونه وانخلو بیرته به افغان نجونو ته راستنه شو، ځکه چې موږ سره یوه افغان انجلۍ چې د زده کړو پاتې ده اوس په کور ناسته ده، مخکې دنده درلودله. خبرې به یې تاسې وړاندې اورېدلې وي، دوی ستونزې شریکې کړي. که موږ د یو نامه راپور بیخي په ځای پرېږدو، یو نامه که هر څه وایي هغه به په ځای پرېږدو، خو خپل افغان انجلۍ ته راشو، د دې ستونزې راواخلو، دا په ستونزه کې ده، دا په جنجال کې ده، او تاسې خبرې واورېدلې. تاسې راته د خپلې سیمې وایا، ستاسې په سیمه کې نجونې کې چې ښوونځي ته نه ځي، په کورونو کې ناستې دي د پخوانه تر اوسه پورې، دوی په څه کارونه بوختې دي، څه کوي؟
دوی خو تر ډېره حده پورې دلته اوس داسې کورسونه جوړ شوي دي، او د علماو په کورو کې دیني سبقان ورته ویل کېږي، په ډېرو ځایو کې دیني سبق ورته ویل کېږي، ولو که مکاتب ته خو نو روغتیا هم نه شي تلای، خو دیني سبقان ورته ویل کېږي. یو داسې کور یې په هغه کور کې یو عالمه یې، یعنې دی په دیني چارو کې وارده یې، یا قراءت ورته وایي، یا دیني سبق ورته وایي، لمونځ، روزه او زکات، دا روزمره چې دا فرض ده، دا علم ورته زده کوي. او بعضې داسې ښځې دي هغه بیا په خوارۍ اخته دي، کارونه کوي، مثلا مزدوري کوي، څوک چرګان چرګې پیدا کړي، څوک ماشینان چلوي، څوک یو بل داسې کار پر مخ وړي. ولو که زموږ په شاجوي کې خو د ښځو تجارت نشته، ښایي په لویو ښارو کې تجارت هم وي. نو د تعلیم
په کرنه کې خو به تاسې سره برخه اخلي، په لرو پرتو ولسوالیو کې په کرنه کې خو به برخه لري کلیوالې ښځې؟
یاره زموږ په زابل کې د عنانه او کلتور نشته، ځکه چې دلته پښتانه دي، پښتانه نه غواړي چې ښځه د کوره راووځي. دا د دوی دپاره یو کلتوري لحاظ په دا یو عار بولي نارینه دي، ځکه چې د نارینه و کار معلوم ده او د ښځو کار معلوم ده. ښځې خو په کورو کې د خپل نه ژوند کوي، او نارینه خپل د نارینه و ژوند کوي. دا زموږ په وطن کې نشته. مننه. یو پیشنهاد کوم، د کومه د اشرف کاکو چې وویل، تاسو ګورئ د منځنۍ څپې تر څنګ یوه لنډه څپه هم مختاره کړئ، نو به د شپې له خوا زه هم ستاسو خپرونې اورې. ولو که موږ په زابل کې ستاسو خپرونه ښه اروا، او یو دا منځنۍ څپه ډېره قوي راډیو ته ضرورت لري. نو زه خو د راډیو الحمدلله بالکل په فریکونسۍ او په میګاهرتس او کیلو هرتس او په امواجو باندې هم پیژنم، ښه قوي راډیو لرم، بالکل ښه قوي راډیو ده. ځینې وایي خو بعضې خلک ګیلې کوي، نو تاسو چې تخنیکي همکارانو ته ووایه چې یو څلوېښت میټر یا نه څلوېښت میټر په څنګ کې ورسره خلاص شي، نو به ستاسې خپرونې ټول په شفاف ډول اوري. دا منځنۍ څپه په بعضې ولایاتو کې کار نه کوي. ګوره، بله ورځ قاري صاحب محترم پښتون د جوزیانو د ډېر متعصبي وو.
موږ ټولو وړاندیزونه او ساسې دغه اندېښنې اخیستې دي، او څو څو ځلې مې شریکې کړې دي، ځکه چې زه پروګرام کې د دوی او تاسې سره خبرې کوم، اورم، زه رسوم، او څومره چې زه کولای شم اوس ما په وس کې دم داده شو، زه ساسې دا خبرې ټولې چارواکو ته ورسوم، د خپرونه ورته مخې ته کېدم، دا حل کوي. نو هغوی ژمنه کوي چې په دې برخه کې به کار کوي، لګیا یو او حل به کوي. ډېره مننه توخی صاحب، نور اورېدونکو ته به ورشو. دوی مراته پته مدي نو مراته واخلي. لکم سه مالی کنی ولی
السلام علیکم. وحی محمدی هم کندار سه خورجان توخی صاحب ته مراته شرف کا کوته جمعه دا غو رسول اورېدونکو ته سلام کاران ته سلامونه وای.
ډېر مننه کوروان محمدی صاحب. لاړی کې نه دی لنډو کې در نه دا پوښتم چې دغه بندیزونه چې وضع شوي دي، کېدای شي تاسو هم د افغانستان د جنوب نه زنګ وهلی دی، په سیمه کې به مو ستونزې نه وي، خو د میلمنې خبرې به مو اورېدلې وي. په ټوله کې ستاسې په ان باندې، که څه هم ستاسې په سیمه کې به ښځې دغه تجربه نه لري، خو څومره ستونزمن دی د یو افغانې په توګه باندې، د یوې ښځې لپاره، د یوې نجلۍ لپاره چې له زده کړو پاتې کېږي او بیا کور کې له تاوتریخوالي سره مخ وي؟
والله لکه تاسو وویل، یقیني زموږ په علاقه کې زموږ زما د نیکه سره د پلار سره زما په نوم دروسه مونه مکتب ولاک په ویل نه ولاک ویل سره کته دوا خو لکه توخی صاحب چې ویل، توخی صاحب و ډاکټر ته ضرورت ته و معلم ته ضرورت ته و پولیس ته ضرورت ته خو چې اوس ګوره خو د میژې لار غواړي سوځي بهره بغه د میژې په لار کې موټر تېرېږي. زه وایم چې اوس تعلیم مرته په افغانیت په اسلامیت سره راټول شي تعلیم به د طالبان ته مرته سره لري د کورو والا د مسجد امامان برونه راټول سراس ورور توی خدا زی مړ پر انمام نری او پر ناټوم نری او پر امریکان نری او دغه څنګه کې خورځان راس چې مرته سره راټول ځوانه
محمد صاحب پوښتنهم داده چې اوس په افغانستان کې هیڅوک نشته ده پخوا که د خلکو اعتراض ده چې په افغانستان کې پردي هیوادونه دي دوی د ډیموکراسۍ نارې وهي یا هڅه کوي چې د ښځې په نوم باندې هغه فرهنګ چې افغانان یې لري هغه له منځه یوسي. خو د افغان په فرهنګ کې خو تاسو فکر کوي دا به وي چې یوه نجلۍ د درسونه وایي ځکه چې ټول افغانان غواړي افغاني ټولنه وده وکړي ټول پښتانه غواړي چې نجونې باسواده شي که دغه بهانې مثلا له منځه وباسي چې یوناما داسې وایي یوناما که وایي که نه وایي دا د یوې افغان نجلۍ غږ د افغانه غواړي چې درس وایي افغانه غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي. تاسې دغه مېلمنو خبرې واورېدلې خو بیا هم ستونزې شته تاسې یې لت څه بولئ؟
په دغه کابل کې په دا کار کې چار کې د مخابرات څخه بوله زه و دې تاریخ کلل نه پنځه سو انجینې دي د پیغلانې نه شپږ سو دي د سهار او د مزګر پر دې دي ور دي دغه تعلیم کې چې دغه د څنګه کې ساده دغه ولې علاج هغه نه چا پښتنه وکړه ما دا خلک د څه تعلیم باندې یو داد څه دا په څه وو انجینې د مرته کې لري دا ویل ول دا دغه کابل ټول د کوم څه د غوای خو باید نه اجازه ورکړل دا به اجازه ورکړي خو د څه دی چې دې دغه رقم ناری شوې دغه د نوې ناری په افغانستان کې وي په اسلامت کې موږ ملګري دغه وسته دغه اوبیا ته څه سم لا معلومه کې یو خیوالي معلومه کې د افغانستان څه ته خدای تعالی معلومه کې لپاره په پارتي کې معلومه و دا خو نه علم دین ملا دې شي دي
محمدي صاحب په دې برخه کې خو محمدي صاحب په بخښنه سره په دې برخه کې خو موږ ډیر ملایان راوستي دي هغه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خپل بم په دې برخه کې معلومات لري هغه د ښکاروي چې په قران شریف کې په اسلام کې پر خځې باندې تعلیم فرض ده لکه څنګه چې نارینه حق لري تعلیم وکړي خزم داسې حق لري. خو بیا هم ستاسو له نظر نه نړۍ مننه کور مودان چې زنګ به هلی و خپل نظر مو را سره شریک کړه زموږ بله لنډه کې محمدي صاحب
لنډه کې ابو یا ورځ یا دوه درې څلور چې څه راډیو څه شي دوه د خارج ته ول افغانستان وڅ چې غال څه ګوره دا خبر نو خبره د خلک ته په دغه ون وڅ چې غال افغانستان ولا څلور وېش څه مل کو پاره غل نو وېش غال
محمد صاحب دا کده شي دا غو خپل نظر وی هر څوک د خپل نظر خپل نمائندګي کوي موږ فقط غواړو دلته د افغانان جنو چې لزده کړو پاتې دی او دوی د خپل حق وختنه کې غږ پورته کو او هغه حقونه چې وخزه په ټولنه کې په اسلامي ټولنه کې په افغاني ټولنه کې لري هغه ته ورسیږي کور دی ودان مننه او هر څوک د خپل نظر نمائندګي کوي. زموږ بل مېلمانه راغلې ده فوزیا وحدت. غلی وحدت هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلې. تاسو وړاندې خبرونه کې نو زموږ د اوریدونکو ډېر اعتراض پدې ده چې پدې برخه کې طالبانو چې کوم بندیزونه وضع کړي دي د دوی په ان باندې کچيري دغه دادخواهی چې مثلا ملګری ملتونه د افغان ښځو لپاره کوي د دوی په ان کې چیرې افغانان وکړي یا په د دوی په خبره باندې داسې په اسلامي ارزښتونو برابر ترسره شي نو یو څه ګټه به وکړي دوی به ورسره ودرېږي. ستاسې په ان باندې د افغانستان د عامو خلکو ترمنځ د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په اړه باندې ولې بېلابېل نظرونه شتون لري؟ ولې موږ اتفاق نظر نه لرو په دې برخه کې؟
فریده جان سلام تاسو ته ساسو درنو اوریدونکو ته او ټولو دوستانو ته چې زما غږم به وسوي تاسو مو ته اشاره وکړه او دوستانم زه غواړم خپل نظر ورکړم. البته د افغانستان ټولنه متاسفانه ډیره زیاته سنتي ټولنه ده په همدې خاطر باندې د نجونو د زده کړې په برخه کې بیلابیل نظریات شتون لري او هر کورنۍ په خپل کور کې خپل سیاست په لاره اچوي. متاسفانه یو څه شی چې په افغانستان کې ډیر ورته ارزښت نه دی ورکړل شوی هغه تعلیم ده. په نورو هیوادونو کې زده کړه پر ښځو او نارینه باندې فرق نه کوي جنسیت دا جبری ده. یعنی یو څوک د وم څو سنت نو شپږم سنت نه باید خپل زوی او خپل لور مکتب ته ولیږي اما په افغانستان کې دا څه نه و. ټول ازادي کورنۍ ته ورکړل شوی و چې څوک غوښتل خپل خور او مور مکتب ته لیږل او که څوک نه غوښتل خپل لور او خور په کور کې نه و او ورته به ویل چې ته حق نه لري درس وایې، یا به په لورو پرتو سیمو کې تر وم صنفه پورې نجونو ته درس ویل. همدغه جمهوریت کې دا یوازې د طالب هغه نه وه، د حاکمیت دوره نه ده چې نجونې له ښوونځیو څخه محروم پاتې شوي دي. موږ په جمهوریت کې هم لیدل چې دوی خپل نجونې مکتب ته لیږل، ما تر نهمه پورې یا به تر اومه پورې یا به تر اتمه پورې، او له هغه نه وروسته به یې په کور کې نه و، ورته به یې ویل چې تاسو بس ده او دا فقط ابتدایي زده کړې به یې پې کوله. نو زه فکر کوم ډېر د اختلاف د نظر د نجونو د زده کړې په برخه کې دغه سنتي ټولنه ده چې موږ یې لرو، او بل خبره دا چې اکثریت د افغانستان محروم ولایتونه او هغه ولایتونه چې له ډیرو شیانو نه متاسفانه د جمهوریت په دوره کې هم پاس پاتې ول، لکه خیالي مکتبونه هلته وو، اما خپله مکتب هلته شتون نه درلوده، مسلکي استادان هلته نه وو. ډیر خلک زموږ متاسفانه له تحصیل او تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په دې خاطر باندې د تعلیم او زده کړې په ارزښت باندې زیات نه پوهیږي. نو مو وخت چې په یو کورنۍ کې مور بې سواد اوسي، پلار بې سواد اوسي، همدارنګه د هغه او د تحصیل په ارزښت باندې پوه نشي، طبعا په اولادونو باندې هم دا تاثیر لري. برعکس هم موږ لرو، داسې کورنۍ موږ لرو چې مور پلار فامیل بې سواد دي، اما د هغوی زامن واقعا رسېدلي دي، یعنی هغوی پوهېږي دا نورو ته ګوري چې څنګه د زده کړې په برخه کې ځان یې رسولی، ځان ته یې وظیفه پیدا کړي، کار کوي، درس وایي، سهولتونه لري، دوی کوي شي خپل ژوند په خدوګه پر مخ ویسي. اما په ځینو کورنیو کې بیا هماغه بې سوادي متاسفانه اثرات لري چې خپل نور د کورنۍ غړو ته هم اجازه ورنکړي چې مکتب ته ولاړ شي او درس ووایي، او هغوی خپل اولادونه هم په هماغه چوکاټ کې چې دوی خپل ژوند کړی او محدود ساتل شوي دي، په هماغه چوکاټ کې لوی کړي دي، چې متاسفانه زموږ په افغانستان کې 80% فامیلونه تو ایم کا 80% فامیلونه په همدغه شکل باندې سنتي ژوند کوي او ډېر تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. په دې خاطر باندې اختلاف ته نظر متاسفانه ډېر زیات دی، او له دغه فرصت څخه طالبانو د خپل ځان په ګټه باندې استفاده وکړه، او اوس هم د افغانستان د ښځو یا نجونو له نوم څخه دوی د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي، او کله یو نو محدودیت لګوي چې نړیواله ټولنه دوی غونډو ته راوبولي، کله بل محدودیت فرمان صادر کړي په ښځو پر وړاندې چې دوی د مشروعیت مسله د غونډو په اجنډا کې راشي، او یا هم د مرستو مسله اوسي. په ټوله معنا باندې د ښځو څخه په افغانستان کې د سیاسي ابزار په توګه طالبان اوس استفاده کوي. دغه فرصت موږ له وخته مهیا کړی و طالبانو ته.
مننه زه تاسو ته بیرته راګرځم. اوس په ور شو اوریدونکو راته پته مده قاري صاحب ستړی مشي، او په ډېرې بخښنې سره چې تاسو ډېر پته مده پاتې شوي، مهرباني ستاسو نظر اورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فریدی خبر ادا شدہ دجے سر خمر بار بار ویلی دی چې بار بار دجے سر مرز پدې افسک مرز پورته کړی دی چې کار یو تعلیم د شجاع کړی، او کدا شي چې هغه څه چې تعلیم نه لري، سواد نه لري، او کار ونه لري، یا فرضاً هر کار چې دای نه سی وسنه یو کار چې په شوبای کار کوي، نه په حياتي کې کار کول، دی د دې په نورو تولیداتو کار کول، په زراعت کې کار کول، په انجینرۍ کې کار کول، مرته پولیسه په کار ده، مرته ډاکټر. پر دې زبر خبره ده ټوک یو د درواغو نظر ورکول دي چې وای مرته ډاکټر په کار ده، خپل خور مکتب ته نه ورکوم، مرته پولیسه په کار ده، خپل نور مکتب ته نه ورکوم. دغه خبره کول دا په خپل پر درواغو باندې دلالت کوي. او یو د بیا سواد خلکو نظر ورکول دي، یو د با سواد خلکو نظر ورکول دي. زه هم د بیا سواد د مرشي د خوشنط کو، یو د بل د مرشي توثیخواله کو، یو د بل د ټول د بیا سوادي علامه دي. و زه به تاسو لن نظر درکم، زه نه بنایم کچیر زما خانم هم نه بنای، زه خو نابینایم، ما خو پېژنې
بلکل
په سترګو نابینایم، نو که چېرې دا زما لور هم نابینایي، دا زما خانوم هم نابینایي، دا زما زوی هم نابینایي، بله نو څلور پنځه نابینایان په یو کوټه کښې وي، لکه دا څه شي کولی شي؟ نو خو هېڅ نه شي کولی. مطلب مې دا دی چې هغه ارزښت چې اسلام و تعلیم ته ورکړی و تعلم چې ورکړی دی، هغه څوک چې تعلیم لري هغه جوړ دی، هغه څوک چې تعلیم نه لري هغه ړوند دی.
پښتون صاحب، دغه ستونزه چې تاسو اوس یاده کړه، دا پخوا نه په افغانستان کې وه، دا اوسنۍ نه ده. حتی دا زه ووایم چې د افغانستان په جنوب کې نه، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به وه چې خلکو ویلې موږ ډاکټرۍ ته اړتیا لرو. خو که چیرې د خپلې لور، د خپلې خور یا د خپلې مېرمنې ښوونځي ته، پانتون ته د تګ مسله به شوه، بیا به ویلې چې دودونه دي، رواجونه دي، شاته به شول. د دې لپاره اوس هم یو بله ښه حل لار یا بهانه چې دوی ته پیدا شوی دا چې طالبانو بندیز لګولی دی، خو دا د حکومت نه پرېږدي. په ټوله کې دا مسله بیخي ورسره پاتې شوه. فکر کوي دا به نوره دي ته څومره لار هواره کړی شي د کورنیو کې تاوتریخوالي او په ښځو فشارونه ډېر شي؟
تر شپږم سمپورت اجازه نه ورکو تاسې ولاړ شئ. دا پښتون کوم ټوله دا اکثره بې سواده دی، و دغه خلک چې ساسې سره په راډیو کښې نظر ورکوي دا وایي زه تعلیم غواړم. نو چې تعلیم غواړې دا شل کاله په جمهوریت کښې یار خو وایه چې زه خپل زموږ هېڅوک تعلیم نه لرو، یار خو وایه تعلیم غواړم، او بیا وایي چې خپل په کور کښې باسواده نه لرم. نو خو تعلیم دې نه دی غوښتی، زه وایم ما نه دی غوښتی، تا نه دی غوښتی، خصوصا پښتون قوم تعلیم نه دی غوښتی. پښتون قوم غواړي چې پر دا رقم د دود په نامه، د دستور په نامه، د کلتور په نامه، د فرهنګ په نامه همیشه و بل ته احتیاجي، همیشه بل په چپلاخو وایي، همیشه بل پر سر وایي، همیشه و خپل ګاونډیانو ته احتیاجي، همیشه بل خاورې پر تویوي، او دوی دا دود و دستور و فرهنګ پالي چې والا موږ پښتانه یو، موږ د لوی کندهار خلک یو یا د لوی ترکستان خلک یو. په همدغه حساب باندې دا خلکو تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی. دا چې اوس یو د بله سره مسوچې چی شي دی، علت یې بې سوادي ده. دا چې یو د بله خشونت پر لکوو، دا تاوتریخوالی چې پر لکوو، دا چې ښځې په بدوی چې سره ورکوو، دا چې ښځه د حیوان په شکل خرڅوو، د دې علت څه شي دی؟ د دې علت بې سوادي ده. په خدای دې مې قسم چې بې سوادي ختمه شي، او نر خپل پاک وپوهېږي، ملا خپل پاک وپوهېږي، ښځه خپل پاک وپوهېږي، امي و قاري خپل پاک وپوهېږي، د کور وګړی، د کور مشر خپل پاک وپوهېږي، د کور کشر خپل پاک وپوهېږي، ټوله وطن ګلي ګلزار دی. اوس اول زه ډېر خلک دای غواړي زموږ په نرانو کښې چې ځان ته نر وایي، وایي زوی دې مې قاضي یې، زوی دې مې سارندوال یې، زوی دې مې مودر یې، زوی دې مې امیر یې، زوی دې مې مامور یې، خو ښځه دې زما کور جارو کوي، لور دې زما لور دې زه به د لور ولور خورم، په دغه رقم بیې ورکوم، ښځه دې زما کور جارو کوي، ورور دې زما کور جارو کوي، دغه بې سوادي دې وي تر ابده دي.
مننه قاري صاحب، کار ودان ژوندی اوسې چې خپرونې ته دې زنګ وهلی و او نظر دې راسره شریک کړو، په دې هیله چې افغانان وکولی شي دغه فکر چې فرهنګ د زده کړو مخه نه نیسي یو وخت له منځه یوسي، یو دوی اجازه ورکړي چې افغان نجونې او ښځې هم کار وکړي او هم زده کړې وکړي. ښاغلی سوریا، که تاسې ته راشه، ما تاسې مخکې د ودونو یادونه وکړه او هغه ستونزې چې د محدودیتونو په وجه باندې رامنځته شوي دي، د دې یادونه مو وکړه. خو که تاسې د اورېدونکو خبرې اورېدلې وي، دوی یا په ټوله کې پخوا هم همدغه نظر و چې د ښځو د حقونو لپاره دفاع یا د هغې لپاره دادخواهي کول یو ډول غربي فرهنګ ده. له دې خبرې سره څومره موافق یې او څه کولی شي خپل افغانې ښځې په دې برخه کې چې خلکو ته وښایي چې دا غربي نه بلکې یو اسلامي او د افغانې ټولنې د پرمختګ لپاره یو غوښتنه کېدلی شي؟
یو خبره به زه تاسو ته وکړم، دا ټول خبرې ما واورېدله. د قاري صاحب خبره دوه رقم نظریې دي، یو د بې سواد نظریه ده، یو باسواد خلک نظریې دي. د که چېرته موږ ووایو چې دوی اوس چغې وایي چې دا د اروپا یا هم د غربي ټولنې دا غږونه دي چې دوی وایي د ښځې حقوق، د نجونو حقوق، تعلیم یا کار، دا شیان دا واقعاً چې دوی خبر نه دي، نه د دین څخه دوی خبر دي، نه د دنیا څخه دوی خبر دي. که چېرته موږ د اروپایي یا د غربي ټولنې په اساس لاړ شو، هغوی حقوق بیا جلا شی ده چې تا نه غوښتل کېږي، هغه بیا بل شی ده. د چوکاټ د اسلام نه وتلی ده، هغه تا نه هېڅوک هم نه غواړي. که چېرته واقعا دوی دیپ لاړ شي، دوی ژوره فکر وکړي، دوی وګوري، خپل دین ته وګوري، دوی زده کړې کړې وي او خپل دین نه خبر اوسېږي، دوی بیا په دې پوهېږي چې د جنۍ لپاره تعلیم راغلی ده، د ښځې لپاره تعلیم راغلی ده، د ښځې د نجونو لپاره کار راغلی دي پلانډا چې بمونږ دا وایو والدا بي بي عائشہ خزانه وا بي بي عائشہ باندې د صحابه کرام ترمن د ټول نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې روایت شوی دي بي بي عائشہ واسطه شوی بي بي عائشہ روایت کړی دا بي بي خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وا هغه تجاره نه وا یا هغه خزانه وا هغه په اسلام کې نه وا وکنه وا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بي بي وا خو تجارت به کول خپل کاروبار به کول رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سره به شریکو نو تاسو نه د اسلام نه خبره سي نه د دنیا نه خبره سي نه د دین نه خبره سي نه د قران نه خبره سي نه د یو مولا سره کینه نه د یو عالم سره کینه نه د یو چا نه پوښتنه کوي نه د چا نه نظر غواړي دې کنه نظر نه غواړي خپل نظر یې ورکوي نن خو بیا یو دین سفینه سمونه پوښتنه نه کوي چې ته تعلیم غواړي کنه غواړي ته لګیای ته نه دې تعلیم نه غواړي ولې زبان الله رحم د ګونګای ما ز خبرې رسم کوله ته خو اجازه غلور ته ورکه چې د خپل لور د درته وې چې تعلیم غواړي کنه غواړي هغه خزه ته خو اجازه ورکه چې هغه کار غواړي کنه غواړي ته ځان نه لګې چې دوی نه غواړي دا غربي نه ټول نه غوونه دی د دې خبرې دي تا ول دا چې اسلام ته خو غواړي
اوس په دې وضعیت کې سورې ځان په دې وضعیت کې لکه څنګه چې تاسو دا وضعیت انزور کړ افغان نارینه دا موضوع د خزو د حقونو موضوع غربي دیموکراسي یا ول فرهنګ غړي په دا سال کې چې په خپل کور کې ناس ته خزای شوه دا غي پختنه نه کوي څه کولای شو دا سه ډول نارینه ته قناعت ورکړو چې دا د غرب غوښتنه نه ده او دا په دې پوي کې چې دا ز مخپل غوښتنه ده دا زه غواړم زه غواړم تعلیم وکم او ته باید سره ودرېږي دا افغان نارینه چې په دې ډول نظر ورکړي څنګه قانع کولای شو څنګه راضي کولای شو
نه فائدہ جن یو خبر د تاسو ته کوم نه خبرې چې هغه کسان گئی چې دوی وایي چې جنینجن یا هم زمونږ په پښتنو کې یا هم زمونږ په افغانانو کې په دودو کلتور کې دا شیان نشته چې تعلیم دی وکي نه د غربي ټولنې نه ځان دی نه وایم یم دی یم دی ته وایم ځان دی نه پښتنه د کوم زیاتر دی نه کې زما کتلې دي چې دوی دي کوم ځای کې زیاتره زمونږ د خپل د وطن خلک دی افغانان دي پښتانه دي دوی د خزي په سر باندې ولاړې ک ډاکټر ته مختکې اول هم دغه پښتنه کوي خزینه ډاکټر نشته خزینه نرس نشته کچې ته زه ته دې سخره حسن مونږ به وایو دا پاسپورت دې نه نشه نه چې مونږ به میټریک اول چې دلته دې خزي میرمنې ور سره یا انجن ور سره یا مور ور سره اول پښتنه انده کې چې به میټریک پځای کې خزه دا کنه نشه خچ ته دا پښتنه کې ته دې ضرورت ځان دا ورګه چې تو وایې چې دې پځای کې چې یو بایومټریک والا خزي یو ډاکټر خزي یو نرس خزي نو څه څنګه دې ضرورت ځان ته دا ورګه چې تو وایې چې تعلیم جنې کان څنګه دی راغله نو دې قناعت او سوال دې لري خبره ده دې اصلا په خپل ځان په خپل دماغ په خپل وجود کې په خپل ځای کې دا معنی لري چې تعلیم خو ته نه شه خو یو کولا چې د دنیا دې خطا خو ته مونږ دې ته وکړې دې باندې پويږي تر څو چې دې ځان په خپل کوې مته یو ولن سره کې نه یا د یو مولا سره کې نه د دین نه ځان خبر کې چې د دنیا د تعلیم موږ په پیل یو خطا وي راځو د دین ته دوی د دین نه ځان خبر کې پوره په دین باندې کوی چې د خپل قانې کېږي ځکه چې په فارسی کې یو خبره ده وي خبر دره به ځکه دا اسانه به خواب زده را به راځل مشکل دی دوی اصلا نه غواړي چې ځان پېږي کچې ته د خپل ځان پېږي اول به آسان مولا سره کې نه مولا نه پښتنه کوي دا د دې خدیجه د عائشہ څوک ده دوی چې ټول چې د دې خبرې یاد پورته کوي یو تجارت او بل چې دا تعلیم درلوده بل چې دا حدیثونه روایت کړو نور د څه ځي هم ستړي پښتنه دي دوی څوک دي دوی کوم تر مرې څه کاته
مننه کورودان اغلی فوزیه که تاسی تراشم با تاسی مخکی دونو وکړه چه طالبان تخخ بانا خدای ورکری ده خزو ده حقونو نه ده نریوالو ده نظر ده جلب وله لپار یا ده لپار شده وکوالش نریوالو پام زن تراواری دغه مسله یو ډول سیاسي کړي ده او دا استفاده کوي خو برعکس بیا د افغانانو ذهنیت کې ده شو په دې اړه باندې او بل څه وي دغه موضوع چې طالبان د ښځو حقونه یا دغه اسلامي موضوعات چې دوی یادونه کوي احادیث راوړي آیاتونه راوړي دوی هڅه کوي چې هم اسلام هم ښځې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاسي اهدافو لپاره وکاري هم افغانانو ته دا موږ څنګه تشریح کړو چې دوی په دې مسایلو پوه شي تر څو عیني واقعیتونه او هغه څه چې د پردې تر شا روان دي دا سره بیل کړی شي
فریده جان زه فکر کوم چې اکثریت د افغانستان خلک پر دې باندې پوهیږي چې طالبان د خپلې ګټې لپاره کوم برخې کاروي، هغه د ښځې وي چې د ابزار په توګه یا د سیاسي ابزار په توګه ترې استفاده کوي، که هغه د افغانستان نور مسایل وي، که جغرافیه وي، که هر څه وي. د افغانستان خلک پر دې پوهېږي، تحقیق هم ښه کولی شي، په ښه او بد باندې حداقل دونه پوهېږي. اما تاسف خبره دا ده چې ځان نه پوهوي، دوی نه راویښېږي تر کله پورې به دوی ویده وي، تر کله پورې به دوی نه ویني چې په افغانستان کې د څه وضعیت روان دی. یوه تروریستي ډله به راځي پر تا باندې به حاکمیت کوي او تا ته به وایي چې ستا ښځه او ستا لور اجازه نه لري چې د کور نه ووځي، او ته به هم دا منې چې ما ته طالب ویلي، یو بې سواده طالب، یو څوک چې په غره کې ژوند کړی، یو څوک چې په هیڅ نه پوهېږي.
خو که د طالبانو حکومت ته تم شو، غلی فوزیه، طالبان تل وایي چې د دوی چارواکي هغوی چې په واک کې دي یا دا نور کسانې دوی ټول د دین عالمان دي، له مدرسو فارغ شوي دي، شیخان دي، او په دین باندې دوی ښه پوهېږي، او کلم دوی په خپلو سرګندونو کې دا نه دی ویلي چې نه پرېږدي نجونې تعلیم وکړي، وایي چې موږ وخت ته ضرورت لرو، فرمان به ورکړو، شرایط برابرو. دوی چې کله ادا کوي چې په تعلیم پوهېږي، بیا دې برخې ته مو ځواب څه دی؟
دقیقا خبر هم دا ده چې که دوی ملایان وي، خو قرآن به سم تفسیروي، اوس به نجونو ته اجازه ورکړي وه چې ټول به زده کړې کړې وي، نه دا چې مکتب یې پر مخ وتاړه، پوهنتونونه یې پر مخ وتاړه، له کار نه یې محروم کړه، په کورو یې کېنول. که نه تاسو موږ تاسو ښه پوهېږو چې دا یو بهانه ده. بیا دا چې دوی وایي زموږ ټول د مدرسو نه فاروق شوي دي، کسان ټول علما دي، ټول دا دي. دوی کوی شي چې سیاست پر مخ ویسي، د ترانسپورت وزارت نه نیولې تر وزارت خارجي وزارت پورې، د خدای لپاره د علماو د ملا په نوم باندې کس ورته ناست وي، او سیاست به کوي، او کار به پر مخ وړي. حتی یو عالم کوی شي چې وزارت خارجه پر مخ ویسي، یو عالم کوی شي چې وزارت داخله پر مخ ویسي، یو څوک چې د مدرسې نه فارغ شوی وي هغه کوی شي چې په امنیت برخه کې کار وکړي. دوی خپل ځان هم تر سوال لاندې وړي په دې خبرو باندې چې موږ ټول له مدرسو نه فارغ شوي یو، خو همکاره یو، هر څه کوی شو، تصمیم هم د افغانستان د خلکو په اړه نیوای شو، او د افغانستان خلک ما هم هغه څه خلک دي چې هر څه طالب وي دوی مني. که وایي چې خور دې له کوره ووځي، وایي سعیده ودي ووځي، که وایي ودي نه ووځي، همدغه امر په خپل کور باندې هم تطبیقوي. متاسفانه ډېره سخته ده چې موږ وشو کولی. زه فکر کوم که چیرې ټول په یو لاس د طالب په وړاندې درېدل، چې موږ ولې باید زما خور و مور په کور کې کښېني؟ حداقل په کلي او بانډو کې نه شي کولی چې دوی سره ټول یو ځای شي او ودرېږي چې موږ مکتب غواړو د خپل لور دپاره، موږ پوهنتون غواړو د خپل لور دپاره. په کلي او بانډو کې موږ او تاسو ښه پوهېږو، او ځوان مو کړی بالاخره دماغه جیو، تر کله پورې فکر وکړئ؟ حداقل درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله، یا حداقل لس کاله وروسته. د لس کاله وروسته تاسو د یو بل نسل تبدیلېږي که نه؟ تاسو هېڅ شی نه لرئ. همدا اوس په پکتیکا د پکتیا ولایت کې موږ نرسانې ډاکترانې نه لرو، متخصص ډاکتر نه لرو، د ښځینه. دا خو په ټول ولایت کې همدغسې ده. سبا ته به بیادبي ډېر زیات ماسي، دوستان به زما غږ اوري. سبا ته به موږ ښځو کورو لور ته به نارینه زایمان ورکوي، اولاد به یې پیدا کېږي، ښځه به نه اوسي. دا خو واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. هر کله چې زه دا فکر کوم چې دا غټ نسل ټول درس تعلیم هر څه نه پاتې شو، زما مزغه چوي. اما زه واقعا دته حیران یم چې دا د افغانستان خلک څنګه چوپ پاتې دي،
مننه کورودان. روسي خبرې به مو واورم. سرای جان، تاسو راځم تاسو ته په لنډو کې وایي، دا معلومه ده چې بندیزونه شته دي، او لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه، تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. په دې برخه کې افغان نجونو ښځو ته څه کول پکار دي؟ زغم نه کار واخلي، نورې څه حل لارې ورته شته که نه؟ ستاسې په اند
د افغان انجونې او د افغان ښځو بیچارګي همدلته ده چې نه یې څوک غږ اوري، نه یې څوک درد ته رسېږي، نه یې خبره څوک مني، او نه هم د دوی په خوښه څه کېږي. که دوی زغم کوي که نه کوي، دوی که صبر کوي که نه کوي، که په کور نه ځي، که بیرون ګرځي، که په سړکونو غږونه کوي، خو نه په نړیواله ټولنه یې غږ اوري، نه طالبانو باندې دا تاثیر کوي. طالبانو باندې خاصه نه هېڅ شین تاثیر نه کوي. نړیواله ټولنه ترېنه خبر نه دي، نور جوانډي ودونه ترېنه خبر نه دي، ګوري په سترګو باندې لاس نیولې، په غوږونو باندې لاس نیولې، وایي نه اورم نه ګورم. نو د افغان نجونو دغه بد ورځ ده چې دوی اوسې تجربه کوي، د افغان ښځو لپاره دا بد ورځ ده چې دوی تجربه کوي. د ژوند تر ټولو تریخ ورځي هم دغه دي چې نه یې څو خبره اوري نه یې څو خبره مني. او دا چې دا د طالبان وایي چې مونږ واقعاً د تعلیم په اړه پوهېږو، د تعلیم په ارزښت باندې پوهېږو، دوی باندې یو کار روان دی، مونږ یو ورته لاره جوړو، یو ښه طریقه ورته جوړو. خو زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې یو انسان په تعلیم باندې واقعاً پوهېږي، هغه په دې باندې هم پوهېږي چې د تعلیم څخه لرې پاتې کېدل یوه ورځ د کتاب خبرې پاتې کېدل څومره تاوان لري. که چېرته ته یو ورځ مکتب ته لاړ نه شي، بس ته شپږ مضمونه تا نه تېرېږي، شپږ وهه مضمونه نه شي، شپږ ساعته ته درس وایي، شپږ استادانه دي، شپږ سپېڅه رقمه خبرې هغوی ته کوي. خو دا خبرې ته په یو ورځ کې ته نه لرې پاتې کېږي او ته د لاسه ورکوې. نو څه فکر وکړه چې په درې کلونو کې به څومره مضامین، څومره استادان، څومره خبرې، څومره ساعتونه، څومره دقیقې د درس اسکول ته ایسي. نو دې ځوان کول ډېر ستونزمن دی. زه وایم چې هېڅ امکان نه لري.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ژوندی اوسئ، په بخښنې سره غلی فوزیه چې نشم کولی تاسو ته بیرته درشم. ستاسو وروستۍ خبرې واورم. اورېدونکي زموږ نور همکاران د سټوډیو شاته په تمه دي چې دوی سټوډیو ته راځي، خپرونه لري. له تاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانې سریا خان او فوزي وحدت نه نړۍ مننه چې پروګرام کې راغلي. اورېدونکو له تاسو هم مننه. تر بل پروګرام ښه چاري، ښه وخت.